السلام علیکم په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د هیلو وړانګ ډراما او ازادي اوریدونکو خو پایله دې ساتو خبرونه کوو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په شپاړسو مرکزي ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. ادارې ویلي د دغه ادارې د معلوماتو له مخې دغه خبرداری تر نن پنج شنبې پورې اعتبار وړ دی او اټکل کیږي چې ځینو سیمو کې به شدید بارانونو کچه د لسو میلی مترو تر دیرشو میلی مترو پورې ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې وړ مورز پروان په کوی صافي او سرخ پارسا ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یادایش او قومندان او دوه نور سخت دریځي وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پاوز په حواله لویدیځو خبري اژانسونو خبر ورکړی دی چې د داعش دغه قومندان د چهارشنبې په ورځ په باجوړ سیمه کې وژل شوی دی. د اسوشیټډ پرس د راپور له مخې د داعش دغه قومندان نوم شفیع الله خودل شوی چې د پاکستان د پاوز په حواله هغه د امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژلو په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود. راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو باجوړ کې د داعش پر دغه پټنځای د عملیاتو په پایله کې وسلې او مهمات هم نیولي دي. د سعودي عربستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د حج مراسمو پر مهال د ګرمۍ له کبله د 200 جل وهلو حاجیانو درملنه کړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې سعودي چارواکو د سانتیګراد په 45 درجو کې د حج مراسمو ته لسګونه زره روغتیايي کارکوونکي ګمارلې دي. تر پرون ناوخته د شاوخوا 2.5 میلیونه حاجیانو په منځ کې د کومې ځانګړې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی او ویل شوی په ګڼه ګوڼې ځایونو کې جوړو شوو هوایي پلونو د حاجیانو د ټیل ماټیل خطر کم کړی دی. سکل افغانستان هم شاوخوا 10,000 حاجیان د حج مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د نوي خاموش ډیپلوماسۍ سره سره له ایران سره د نوي اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې وویل که څه هم دوی غواړي چې نوي ډیپلوماتیکي لارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته ګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهران غواړي داسې ګامونه پورته نه کړي چې له امریکا سره او هم په منځني ختیځ کې د کړکیچ د لا زیاتېدو سبب ګرځي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په 6مه نیټه یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند جګپوړي چارواکي وربللي ترڅو په دغه پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لاره عمومي. دا غونډه د ستولتنبرګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکې اونۍ کې د ناتو له سرمشري ضد مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی چې د لیتوانیا پلازمېنه ویلنیوس به د جولای له 11 تر 12 پورې د دې سرمشریز کوربوي. په ناتو کې د سویډن غړیتوب به یوه سمبولیکه شیبه او هغه د دې یوه بله بېلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر څه حده هیوادونه هڅولي چې د لویدیز له دې پوځي تړون سره یو ځای شي. دغه یرغل د دې سبب شوی چې فنلند او سویډن د لسیزو ناپیلې دریځې وي خواته کړي او له ناتو سره یو ځای شي. فنلند په تېر اپریل میاشت کې د دې تړون رسمي غړی شو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپلی کی. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ پاړه پیغامونه راته پریخي دي. زینو افغان کډوالو چې افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته. موږ له یو کارپوسټر په دې خبرې کړي چې افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته د سچین میلمانی هغه ته هم سلامونه او نیکی هلې. بد بختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی، بیکاری او خپل حد ته رسېدلې دی، نو مسافر چې کوم په لار ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته. افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډېر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډېری، خلک هم مجبوره کېږي ځي کور خو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري، هغه انسانان دي. دولت باید غمه وخوري، د بیکاری غمه باید وخوري، د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي. نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کېږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې رواني. دا خو دومره مړی شوي چې د ننه سل چنده نور هم زیات شي، هم بیا به هم خلک رواني، ځکه چې د لږه ده بچي ډوډۍ غواړي. صحیح ده چلته هم مرګ شته خو که ورسېږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړېږي. دغه مسلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګي دپاره دی. دولت زموږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سرای سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استانبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېرې کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، په دې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څوک مې غږ اوري کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارو مرګونه هر شی موجود دي.
غوښتنه د حکومت څخه دا ده چې د افغان مهاجرین راغواړي له نورو ملکونو څخه، نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي. دوی خپله تر اوسه هېڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره. او دلته محلي صنفونه چې د حکومت او د عوام ټولو په ګټه د ملک په سطحه ښه ښه موسسات راغلي دي، ډېر ښه ښه کارونه کوي. انترساس دا دوی دا موسسات نه پرېږدي بندي ولاکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي. دا تیار ظلم دی چې دوی له عوامو سره کوي. زموږ عوام په موسساتو باندې آباد دي او دوی موسساتو بندې کړي دي، که د تعلیم باسه ده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارتو څخه چې موږ موسسات پرېږدي په کندهار او هلمند کې، په ټول افغانستان کې. دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سر ناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربرګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکونو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دي چې ښه کاروبار یې دلته برابرې، ښه پیسې ګټلی شي، خو بس دا شوق چې روان سي ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. دا ځینې بس بېرته راوګرځېږي، را ونیسي، را انتقال کړي بېرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي ځینې څنګه. یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ده مسافري نورو هېوادو ته تلل، داسې عادت یې ګرځېدلی ده. دلی هېڅ کار ورته پیدا کېږي نه کې نه، دا دلته به کار څه کوو، دلته پیسې نه جمع کېږي. د دې مځکې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي، نو د دې وجه بس هتې ځي بل ملک ته. د ډېرو عادت ده، ځینې بیا له شوقه ځي، او یو که داسې ډېر مجبوره وو نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو، دا وو استاس هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو. دغه راز مو د یو کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسېدلی، خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده، او وایي چې هر ورځ زوریږي. د له نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تک ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناکه سفرونه کوي، او د دغو سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومنګ تاسې د 1905 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ چې 1905 کې هغه تاسو په شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګۍ وګورئ یا احزابو پورې تړلی شوي او یا هم د سیاسي عقایدو له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي نو او کولی شي که هغه دې ته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل هېواد ته کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت دپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالي په دوهمه هېواد کې ومنل شي. که چېرته دغه دوهمه مادې ته موږ تاسو وګورو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا غړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو نو په دوهمه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی او دغه دوهمه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هېوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښېدی نورو هېوادونو ته تللي یا لاوردي هېوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل یې فقط همغه
بله جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي هغه عمومي او اساسي پولیټیکي دي سیاسي او امنیتي د دوم ته حکومت دی حکومت د دې حکومت لپاره او عوامل دي او د ایم اقتصادي عوامل دي او سلور به هم د فرهنګي عوامل او دنیا د سلور عوامل او خپل رمانه کې د کډوالۍ مې سره کومې څه کوي چې اولنې انګیزه سیاسي او امنیتي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور نه سانګي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم امنیتي لحاظ باندې هغه کوم باندې چې یو ژمنه شوې ده د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کېږي دا چې د افغانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دی علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځیر بنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړلی شي. موږ تاسې نن ګورو چې نن د معارض دروازې بندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ نن ورځ په افغانستان کې په خپل یو محدودیت موږ تاسو ته او د دې کورنۍ له لارې الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوسنی نسل او اولادونه یې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل لپاره تاسو چې ډاکټرین چې لپاره د خدمت مستر دی مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي نور هیوادونه ته راشي بل خاص یا ګاونډي هیوادونه ته یا نور هیوادونه ته سره د ټول ستونزو ځانونه ورغو باسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مراحل ته باندې د مساعد شي.
د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم داسې شکایتونه لري چې د طالبانو له خوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څرنه وکړم ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسه زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېدل د حکومت او د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې ډېر خلک په خوانی امنیتي قوتونو سره بازار ځای منځو ډېر خلک په خوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نشوه ډېر کسان وژل شو بعد مرګ او پادری الله هم معلوم نه دی دا په خپل هغه یو ستونزه وه او دا هم هغه یو ستونزه ده نه بده مره چې د اعدام د اعتماد د اعتماد نشتون د پخوا افغانی کارمندان د افغان په اوسنی نظام یا په اوسنی حاکمیت کې ځان اهمیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاندارسه دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دی. حقیقت نه د دې تاریخ حقیقت نه دی. موږ تاسې نشو کولی چې سرکه پټه کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 1 2 1.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو کې درمنه اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیا اس نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسول چارواکو ورسیږي دغه کومکونه چې ورکی دغه د فلپی موسسات ته هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په بغلا کې تمور بغلان په لخمری ولسوالی خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر مرته هیڅ کومک راځي نه کومک راځي دلته نومان چې نوښته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسی کر سره نومان د 2000 نومان یې سره ما ورکسی پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بیخي مستری سی نه نو دا زموږ ځای تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خاطر څه عادل وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه مو وکړه یلا دروغ وای خلکو ته کومک سم سي نه رسی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي، محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه دکې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه باندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه زموږ سمپونه را پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه نیکېلي. السلامات لرو چې تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم خبراتو د مشکلاتو سره مخ تم خبراتي سیستم هلته نشته، دلته خادیان نشته، خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. که یو مریض پېښ شي یو د بله پېښه وشي هغه به نو ټېلیفون کار نه کوي، پخپله به سړی ورځي. نو تاسو همدا هیله ده دا پیغام تر مسولینو چارواکو مسولو چارواکو ورسوي، موږ پیغام باید خپور کړي تاسې په روانه کې. السلام علیکم.
سلام علیکم. کله احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته دواسي همت فلمن ولایت مستاسو خبر کوم. ازادي راډیو همکارانو نن هیله ده چې د فلمن ولایت سیمه ییز مسؤلین محترم علي صاحب او ټول هغه مسؤلین انتخابات وشي د فلمن د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوه یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوندو مسؤلینو خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسؤلینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکي بند به ډک و نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوه ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه، اوس یوازې د پنبې کښت دی. پنبې کښت چې موږ داسې سي یا تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤولین ورسوئ او مسؤولین هم توجه وکړي.
نوم مې نعمت الله آغا د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته، سږ کال بیخي خلک سره در بدر دي. کورونه ګرد بار شو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشتې د ګلستان ولسوالۍ یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کریر چې دي ده دوردست ولسوالۍ دغه کریر جات چې دي هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنې لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته ګلستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه او رباط او سیدان او تنپلوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري. خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو.
عبدالحدیم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول سوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول سوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ، چا هندارې ایښې دي. هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. محمد اسلام همت یم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هره ورځ موږ د بېلابېلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووهي او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دې وکړي، چې پینونه دې واچوي او پوستې دې جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول د رادیو کارکوونکو ازادي ته سلامونه. پس له سلامه زه سنګر نیازی دا پیغام تاسو پرېږدمه. موږ نه درې درې سوه روپۍ ټولې کړلې، وایي تاسو ته مواد درکو، مواد خیرانه کړل، درې سوه روپۍ هلته لاړلې. او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل د سور په اتویشتم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته. دیا ډینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تي اخلي، درې سوه موږ نه واخیستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمین یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده جوړ روغ به. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ما سره هم شته، که غواړئ لمبر مو راته واستوم. سخت ظلم ورسره کېږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې لازمه غږ ورسېږي، د افغانانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
سلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیره پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال د رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده او په ډیر ښه کیفیت سره اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډیر زیات خراب ده او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تینه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او پیرزوینه. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان خپلې وړې لور ملالۍ ته خزانه راوړه. زما په اند مور او پلار باید چې د ژوندانه لپایله خپلو ماشومانو ته د پیسو د سپما زده کړه ورکړي او پرې وی پوهوي سودای عادت وګرځي. تاسو کولای شئ چې خپلو ماشومانو ته د هغوی د غوره او ښو کارونو د ترسره کولو له امله لږې پیسې د انعام یا ډالۍ په توګه ورکړئ. سویادې پیسې سپما او ذخیره کړئ. که غواړئ چې په ژوندانه کې پرمختګ وکړئ او اقتصاد مو ښه شي نو خپل لګښتونه راکم او سپما مو زیاته کړئ. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورو.
وایم شین چای د تورې ګړې ور سره د غنمو نینې غوړې پړې او د چنار ګل خبرې لکه د شاتو د غوړې او غوړې پړې.
وا وا خیالی کور دې لګالې ډاکچا منم دې
یار چنار ګل
په دې کلی کې یو ته یو خالی
په ژوند پوهیږي خو لکه چې هسې تش کدوانی وه.
نه نه تو به ولې تش کدوې سمدم احمد خان مصیبت خان.
چنار ګلا وای واچه وا پاجا دا ماته مصیبت ډیر ښه سره لګیږي.
غلشه خیالی ویخه دې خوب زنګی تم د چنار ګل خبرو ته هوا ورکه.
هوا خود ورکوم د موټر ټایر ته چې هوا ورنه کې موټر منډه نشي وهلای. همداسې چې خبرو ته هوا ورنه کې په ژوند کې هوا سره خوند هم نه پیدا کیږي.
خیالی ګنا نو دا ځلې ته پنجه کچش پاړه شي
اوملی دې د هوا خبرې مو کولې زما خاپېرې هم په هوا راغلې. زما کوترې وحی چکرې د چنار ګل پر ژرنده شي لارې وبرې. هغه دی هغه دی وی ګورې د ژرنده د بام په سر کې ناستې.
دا خو زما سلام ته راځي پوهیږي چې چنار ګل د خیالي ملګری دی. د بام په سر د غنمو نینې ورته شیندم. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
از نه چې کوم ګیدړ بیدړې در نه وتښتوي.
دا څه وایې؟ ګیدړ خو کوترې نشي تښتولای.
پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کلنګي چرګ تښتولای شي. کوترې خو ورته نسوار هم نه دي.
چناریا زما خوا ته به اشارې نه کوې. خوله به دې خوا نه راکږې. که نه بیا دا کږې خولې په سوک سمېږي.
سر ازر چنار گلا چې د ژرنده د بام پر سر د کوتره سایه لکو ی مات مصیبت دی همدلته د مرچو پر څټه ناست وي.
مات خانه ته یې څنګه یوازې پرېښودې چې دوی در ناخوا روان شول؟
رکیکا دواړه بېغمباشه بنیادمان دي، په نه خبره خاندي راته. زما دومره حوصله نشته.
خیر دی، حوصله ښه وي. مات خانه که دې اجازه وي یوه خبره مې در سره یادوله.
وایه امیده، څه دې ویل؟
دا کلیوال له تا نه لږه ګیله لري. ما وایي چې زه به یې در سره یاده کړم.
ولې څه خبره ده چې ګیله کوي؟ د چا باغ ته مې اور اچولی که د چا شنه غنم مې ریبلي دي؟
نه دې د چا باغ ته اور اچولی او نه دې د چا شنه غنم ریبلي، خو د کلي د خیر کار چې وي خیر دی، ورته راځه.
څه شي د خیر کار؟
ګوره ته غوسه مه کوه، هغه ورځ د سړک جوړولو اشر کې دی، ته په نیمایي کې پټ شوی وي، بیا داسې مه کوه.
امید ګله، دا وړې خبرې دي، دومره اندېښنه مه ورته کوه. کلیوال دې له ما نه ګیلې نه کوي.
سنگینه زویا، نام خدای دی وی، دا خو ډېرې تیږې راوړې دي.
هو مور جانې، په ټیکټر کې خو ډېرې تیږې ځایږي.
سنگینه زویا، په لاسو دې برکت شه، ښه و چې د کور جوړولو ته دې تیږې راوړې، د هر کار پیل سخت وي.
هو پلار جانه، ما وایي چې تیږې به تیارې ځای په ځای کړو، چې هوا ښه شي د کور په جوړولو به هم پیل وکړو.
خپل کور مې ډېر ارمان دی سنگینه زویا، دا ډېر کلونه په مهاجرت کې په کرایي کور کې اوسېدو، په خپل کلی کې خو باید دا دی چې کور ولرو.
انشاءالله چې دا ارمان به دې پوره کړم پلاره، یوازې تا او مور مې دعاوې راته کوئ.
زویا د ملایکو په وزرو پټ شي، دعا خو به شپه ورځ درته کوو، خو یوه خبره به زما منې.
په سترګو به یې منم. کومه خبره مور جانې؟
په کلي کې مو پخوانی کور زړه تنګی و، نه یې کوټې سمې وې، نه یې انګړ پراخ و، د څارویو لپاره خو هېڅ مناسب ځای نه و.
بېغمه اوسه مور جانې، دا ځل به ستاسو په دعا ښه لوی کور جوړوو، د څارویو لپاره به د اوسېدو له کوټو نه لرې ځای جوړ کړو.
الله دې مرستندویه اوسه سنگینه زویه.
آمین. نن خو ملالۍ نه ښکاري، چې دا څه شوه؟
ملالۍ لکه چې چای راوړي.
هو ویلې چې ورېنداره به مې چای رادم کې، زه به یې راوړم.
هغه ده راغله او چای م راوړ.
سنگی لالا چای مې راوړ، همدلته کېدم.
نه ملالۍ، راځه دلته یې راوړه.
ښه ده لالا.
ملالۍ لورې، په دې تیږو کې ورو ورو راځه، چې پښې دې په تیږو کې خوږ نه شي او چای هم درنه توی نه شي.
ښه ده مورې، تیږو ته مې پام دی.
ښه ده شي ملالۍ لورې، چای همدلته کېږده.
ښه ده پلاره.
اوهو ملالۍ لورې، دا پیالې دې څنګه د رخت په ډوټه پټې کړې دي؟ ویرېدې چې مرغانې درنه ونه تښتوي؟
دا مې له مچانو پټې کړې.
ښه، له مچانو نه؟
هو، هغه ډاکټر یې چې ویل مچان له یو ځای نه بل ځای ته مکروبونه وړي.
بېجار دې شم، ته مې څومره هوښیاره لورې. راځه سنگینه زویا، تیږې پرېږده چې په ګډه چای وڅښو.
ښه ده مورې. ملالۍ خورې، په نوي کور کې ستا څه فرمایش دی چې څنګه یې جوړ کړو؟
ښه ښکلی جوړ کړئ او زما نانځکو ته به.
خو ورته ووایا ولې خاندې؟ ستا نانځکو ته به څه کوي؟
زما نانځکو ته به مړه کوټه جوړوي.
نو نانځکې په کوټه څه کوي؟
وی نانځکې به پکې لوبوم، سندرې به ورته وایم.
امیده زویا، دا څه شی پکې جوړوي چې کله په کولنګ ځمکه وهي او کله په بیلچه کار کوي؟
مورې، د ګلونو او ترکاري لپاره دلته د انګړ په دې کونج کې اوځای جوړو. خو ګوره مورې، یو کار به تام کوې.
وایا مور دې ژر شه، زه به څه کوم؟
چې کله ترکاري پخوي نو تر پخېدو مخکې به د مالګې په اوبو یا کلورین کې ږدي چې تیتانوس او یا نورې ناروغۍ ترې پیدا نه شي.
ښه، په سترګو دا اسانه خبره ده، دا خو به خود کوم. خو زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
زویا، اسه نه چې بیا دې لاسونه تڼاکې شي. څو ورځې مخکې دې د سړک جوړولو په اشر کې ډېر کار کړی و. ټول ورغه به د تڼاکي وو.
کاش کې بیا مې لاسونه تڼاکي شوي وای.
وای زوی جانه، خدای دې نه کوي دا رقم خبرې والې کوي.
تا اندېښنه مه کوه، هغه ورځې چې د ورغوي تڼاکي را ټکور کړي اوس مې زړه غواړي چې همیشه مې تڼاکي را ټکوري کې.
ښه دا خبره ده.
هو مورې، شکر چې تا لرمه چې زما د دردونو او تڼاکو درمان کوي.
اوس دې نو لاسونه له کاره سره بلد شوي زویه. دا څه موده کله لرګي ماتوې کله په ځمکه کې کار کوې، لاسونه دې پکې پاخه شول.
لاسونه مې خو په کار کې پاخه شول. دعا کوه چې خدای مې ارمانونه هم لکه مڼې او انار پاخه کړي چې یوه یوه له څانګې راش کوم.
امین زویه، داسې خوږې خبرې دې زده دي چې ما بل وخت نه وې اورېدلې.
د امید مورې، داسې خوږه خبره خو ما هم بل وخت نه و اورېدلې. د امید خبرې ګوړې شکرې څه چې مڼې او انار دي.
د امید پلاره ستړی مې شي،
ژوندی اوسه.
د امید پلاره، کوم اولاد چې د مور او پلار سره مینه لري، د مور او پلار عزت کوي، د هغه اولاد به هر څه کې برکت وي. وپوهېدې
یار؟ په دې کې خو هېڅ شک نه لرم.
دومره صفتونه مې نو مه کوی، هسې نه چې وزیر وکړم او د توتی غوندې والوزم.
نه زویا، د توتی غوندې به نه الوزي، بیا زنګلو ته درپسې نه شو درتلی. رښتیا زویا، بله خبره مې کوله.
وایه پلاره، څه دې ویل؟
همت خان ته دې نصیحت وکړو که نه؟
پلاره، نصیحت څه چې نصیحتونه مې ورته وکړل، هغه د چا خبره چې په ډېر نصیحت مې ژبه ګونګۍ شوه.
ښه نو بیا یې ستا نصیحتونه زړه ته ولوېدل که نه؟
څه ووایم، زما خبرې داسې ښې په زړه ونه لګېدې. هغه متل دی چې وایي د سړی اوسپنې خوشي ټکول دي.
ښه چې داسې ده، زه به یې مېرمنې ته ووایم، ګوندې د هغې خبرې پرې ولګېږي.
نه نه، پام د امید مورې چې مېرمنې ته یې ونه وایې. همت خان سرتمه بنی ادم دی، مېرمنې ته به په غوسه شي او په کور کې به یې خوش خفګان جوړ شي.
یاره چنارګل او متخانه، زه خو وایم همدغه تیګه به سمه وي.
بس نو چنارګله، تیګه گزاره که چې زور دې معلوم شي. هغه ستا خبره د ژرندې د مزد د غنمو نینې خو دې ډېرې خوړلې دي.
نه نه، اول دې خیالي ګل گزاره کی.
سمه ده، تراکه زوی لوی کې ډېره درنده ده.
د خیالي د تیګې د لګېدو ځای مې په نښه کړه. اوس نو چنارګله، ستا وار دی.
صبر چې تیګه را واخلم. ګوره نو کور دې له غلې ډک شه.
چنارګله، تا نو خو خیالي لرې گزاره کړه که نه؟
خود به این لرې گزاره وي زورور، د کوترو هګۍ خوړلې دي نو.
راکه اوس نو زما نوبت دی. ولیدل چې د ټولو نه مې یو متر لرې گزاره کړه.
منم دې ماته مصیبت ده، بېګا دې لکه چې بیا د کلنګي چې کوربه خوړلې ده.
هغه دی عاشقم راغی، راځی خېټو کې پېکو.
یارانو مارانو، څنګه سره خاندی؟ یاران ماران پرېږده، که په رښتیا عاشق یې دا تیګه گزاره کړه.
ته صبر چې زه د سلمانۍ بکس ورته کېږدم. دغسې یو دوه درې.
یار عاشقه، ودې شرمولم، دو متره تر چنارګلم شاته پاتې شوې.
وخیالي درته ښه وایي، نوم دې عاشق دی او زور دې د تپوس هم نه و.
خوله د سابه خوځوه، د کلنګي چرګانو غله.
نه عاشقه، تو اوس په رښتیا په چا عاشق وې که هسې دې دا نوم هوایي ایښی دی؟
نو پتاه څه
ماهی والے څنګه مخ په کلی کې داسې څوک نه پرېږدو چې نومې لوی او ښکلی په ځان یې کوي خو ګوردا پکې نه وي.
عاشقه، خیر دی ورته ووایا چې کوم عاشقي دې کړې وي خیالي ته یې ځواب ورکړه که نه؟ ما مې ځوراوایې وایم، د دواړو په عاشقي مې هم نه ده کړې.
نه نه، دا خبرې نشته، وایم ښه پریمان عاشقي کړې ده، خو اوس هسې ځان تېر باسي.
یو چا ویل چې د کوی قاف په کومې ښاپېری ما یاد و میده میده ډول به یې ورته واکه بیا کوم دی ورپسې راغلی و د دیو له ډاره د خوشحال خېلو کلي ته را وتښتېده
یاره وایم که رښتیا داسې وي بیا خو یې د عاشق نوم مبارک
وایه مبارک مبارک
مبارک
نه مبارک دا یې تاسې او دا یې د عاشق د سلمانۍ بکس
کور دی دغه لې ډاکشا چېرته لاړې ودرېږه
الله ماته مصیبت راو دانګه میدان ته سیدا شک ټول ته چارانه دلو کو
اے تا ته مې دا شک نوم باندې اخلي خیالي او عاشق ختم شو عاشق ترای تک شو عاشق مر شو
ته کوم لې دا څو عاشق ژوندې ژوندې دا دې بس ټول ګلم به شاباش تا نن په پتی ونی سا چې ځوانانه تر وکی
ماته مصیبت چارته مایم اې د کولنګي چرګانو غلا زستا ساتړ لپاره ډول نه واه
نو بیا د څه لپاره ډول وې
زما خپل مقصد دی چې یو ځل ټول کلیوال را ټول شي بیا به تم پی خبر شي او
احمد خاله د عاشق په خبره پسې مه ګرځه راځه خپله تڼ دې کوه
وایه چې زما د نور غږ ده دا تڼ ونه کې
ڈھول گلے کا چپ خبر ہوتا ہے پوچھو والا کا
ملک صاحب قربان
یار عاشقا په یو دو درې دې سپور نشوم د کولنګي چرګانو غالي څوک دی د کوترو منګرای کوم یو دی او د ژرندې ګیدړې بیا څوک یادوي والکه
ملک صاحب قربان ده سب د کولنګي چرګانو غال خو دغه مصیبت دی مصیبت
ښه او دا د کوترو منګرای بیا څوک شو
د کوترو منګرای ته پختنه یې بدبخته او د ژرندې ګیدړ چنارګل
ښه نو دوی تا ته څه وایي ولې دې ازاروي والکه
ملک صاحب بلا دے وکردا خپل نو میرا باندې سرور گرزا ولای دے دا عاشق په نوم می رشخن وچی رشخن
دوی ته به مونږ نصیحت وکو چې تا و نه زوروي خدا نه غره دی ولې ډنګ ولا
ملک صاحب حضرت خان ته دې کلی ملک زما هر زواب را
خو وایا غوګ می دی
ملک صاحب قربان دې سب زله دې ورس عاشق نه يم ما ته شالا ونګینو وایا نور به ټول ما ته شالا ونګینو وایا وا به ریدال
سما دا عاشق نه شاله ونګین باندې بولو خو یو کار به تم کوي
ملک صاحب وایا څه وکم درته
یو ډول به بیا ووهې او ټول کلیوال به راټول کې
د څه لپاره ملک صاحب
ورته به ووایې چې ډاکټر خالد رضی او کلیوالو ته د دوی د ښه صحت په باره کې ګټورې خبرې کوي
په سترګو ډول به خود وهم خو یو کار به تاسو کوئ چې عاشق شاله ونګین شو
سما دا دا دې زم وای چا شوب شاله ونګین
شاله ونګین یا را شاله ونګین
ای وکلی والو شور مکوي د ډاکټر صاحب خالد خبرو ته غوږ کیدی
کلی والو زمونږ هیله دا ده چې وطنوال مو روغ جوړ وي د مرزونو علاج وشي او صحیح لارښوونه ورته وشي
ډاکټر صاحب خالده وای غنم خبره دې منم بالکل انداز ده موږ سا خبرو ته تګی یو چې د ډول غږ مو واورې ده درته راټول شو
چنارګله مه درېږه په خپل ځای کې کینه د ډاکټر صاحب خبرو ته غوږ شه
نن زموږ د ټیم یو خزینه کارکونکې هم دلته د خوشحال خېلو کلي ته راغلې ده چې ښځو او نجونو ته صحیح مشورې ورکي
ډیر ښه خدای دې تاسو ته اجر درکړي ډاکټر صاحب زم ستام مریضیم، تما وګوره چې اوس څنګه یم.
حاجی صاحب شیرینا، تا خو د زړه حمله تیره کړې ده، همدا دوا بخورې. درانه کارونه به نه کوې، له مالګې او غوړیو نه به ځان ساتې.
ډاکټر صاحب، اوس خو ځان راته ښه ښکارېږي چې دا د زیړو غوړیو د خوړلو اجازه دې راکړې وې، نو ښه به وو.
حاجی صاحب، ته له ځان سره ظلم مه کوه، زیړ غوړي د زړه مرض ته زهر دي، زهر.
ډاکټر صاحب، د زیړو غوړیو اجازه ورته ورکړه. حاجی صاحب ته ما د ژرندې د مزد غنمو یو من قدر نینې ورکړي دي، هغه چې خوري روغ جوړ به ګرځي.
چنارګله، ستا یې کور ودان، خو نینې خیالي ګل په کوترو وخوړلې.
خیر دی، یو من د غنمو نینې به نورم در وړم، زه خو څه مړ نه یم.
و چنارګله،
څه وایې کاکا خوشاله؟
خولې ته کلوپ واچوه چې ډاکټر صاحب کلیوالو ته خبرې وکړي، په مرضونو او د مرضونو په علاج وپوهوي.
ښه ده، دا خولې ته مې کلوپ واچو. کاکا خوشاله، کلی هم ته د واسکټ پر جیب کې کېده.
ښه ډاکټر صاحب، په دې مو وپوهوه چې دا زموږ په کلي کې وخت په وخت مریضۍ وي، چې دا به څه وجه وي؟
کاکا خوشاله، د انساني ژوند سره تکلیفونه او مریضۍ وي، خو مونږ او تاسو باید د ځان ساتنه وکړو. که خدای مکه مریضان کیږو، زر د ځان علاج وکړو.
نو ډاکټر صاحب، ته څه وایې چې موږ به له مرضونو څنګه ځانونه وساتو؟
کاکا خوشاله، تاسو خو د شمس له ناروغۍ خبر یاست چې په ناپاکو ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه یې هم څکلې وې، نو ځکه خو یودم ناروغ شو.
او بالکل همداسې وه.
حاجي صاحب، که مونږ پاکۍ او صفایي ته پام وکړو، که پاک خواړه او پاکې اوبه وڅکو، د خوړلو لوښي مو پاک وي، د اوسېدو ځای مو صفا وي، خپل ځانونه او کالي پاک وساتو، کېدای شي چې له ډېرو مرضونو نه ځان وساتو.
ډاکټر صاحب، زموږ د ژرندې اوبه چې د ژرندې په څرخم لګېږي، هغه خو به ډېرې پاکې وي، که څنګه؟
چنار ګله، که ستاسو د ژرندې اوبه له بر سر نه ناپاکې او خړې وي، که زر ځله هم د ژرندې په څرخ ولګېږي، بیا هم نه پاکېږي.
ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه مې کوله، اجازه خو به وي؟
وایه چنار ګله، اجازه ده.
اسې ما ویل حاجي صاحب شیرین ته به زیر غوړی خوي که زما د غنمو نینې.
حاجي شیرین د زړه مریض دی، زیړ غوړی ورته هیڅ ښه نه دي. او هو رښتیا، یوه بله ضروري خبره هم واورئ، کله چې د واکسین ټیمونه ستاسو کلی کور ته راځي، نو خپل واړه ماشومان خامخا واکسین کوي.
یاره ډاکټر صاحب، هسه د جار شم، دا خو دې ډیره ښه خبره وکړه، ساده ټولې خبرې ښیک لکه منم.
د ډاکټر صاحب خالد د کور ودانوي چې زموږ د مریضانو علاج کوي او موږ ته ښې لارې چارې کوي.
بله خبره مې دا کوله چې د خپل کلی کور شاوخوا ډنډونه ډک کړي، هم به د خوساو بو له بوی نه خلاص شي او هم به له مرضونو نه. هوا په ګرمېدو ده او دا ډنډونه د مکروبونو کورونه دي. کورونه
والا که غونچه ګوله د سودا پنډې په شا ده او خادي خواګوري څه دې ورکړي دي؟
شاغا، څه مې نه دي ورکړي. تو ساس فیروز موټر چیرته دی؟ کلي ته روان یم.
غونچه ګوله، لکه چې سترګې دې په جیب کې اچولي دي، سپین باز د مخامخ ولاړ دی، هله ورخیږه چې په هوا کېږي.
کور دې والا هغه ده اوبه لیده.
شاغا، څنګه شو موټر ډک شو کنه؟
استاد فیروزه، بس ډکې وبوله، دا یو غونچه ګل کم و چې دا ورپورته شي له خیر الو زوایې. ورخیږه غونچه ګوله،
ته صبر، دا پنډ رانه واخله. چې د نمونه لوګي ګوره، بنګړي پکې دي، مات به شي.
بنګړي دې ستا د سر صدقه شي، ته ځان خام دې کوه چې ته مات نه شي.
چې بنګړي او نور د سودا شیان مې مات شي، داسې وبوله چې غونچه ګل مات شو.
سهار
د خوشحال خېلو کلی کې دغه ډنګه وله چې خبره بس وه.
نه خبر
نه زنو څه خبر یم.
ته نو د پیل په غوا کې ویده یې. خبره دا وه چې عاشق خپل نوم بدل کړ.
یا په دې خو زم نه یم خبر، نو بل نوم یې په ځان کېښوده.
او عاشق اوس شالونګین شو شالونګین. غونچه ګوله، که زما منی دیو کار وکا
وایا اسو کما
ته چې سودا خرڅوي غا کوا چې واخلې شالونګین بنګړي واخلې واخلې شالونګین رانج واخلې واخلې شالونګین ورېخم
غلا شالکا خوش کړې ته مکا چا په نوم رشخاند وهل ډېره بده خبره ده
بیبی ما دینه تروری که پا دیخو زلغگ وکی چی شور دینه کوی نو پا خبره بسر پوشو
وافزو وانجو نو آرام شی شور غلی کهی چی پرزانه از منگ او تاسل پارا لکلینیک لی راغلی ده
زماغ خواب ری
آو
زمانگ سی هیتی ما تاو ویل چی زکیلی تراشم او تاسو تا دی مور او دو ماشوم دیخی ساتنه لاری چاری وخایم
پرزانه تروری ما ته دس دارو راکه چې زرزوان شم
چې زرزوان شي
او چې د مور او پلار خدمت کوم
ته هل تکې نه زه د مور او د ماشوم د ښې ساتنې په باره کې خبرې کوم
خو زه هم ماشوم یم
زه هغه ماشومان یادوم چې یا د مور په ګېډه کې دي یا نوي زیږېدلي دي
واشم سا بچو هلته غلی کېنه فرزانه خبرو ته پرېږده چې د کلي ښځې د ځان او د ماشوم په ښه ساتنه وپوهوي
آغا دونی شا تا چوک پتا دا؟
تا صبر چیزی وگورم
وی دا خو نسرین ترور دا
نسرین ترور؟
وا نسرین تروره
چه بایه شبنم؟
خاله نسرین غاگ می آوری؟
او آورم اول کلی آورم
بس چه غاگ می آوری نو دو نور خوز ترسان کینا دونی لشا را پاسا
خیر دی خاله نسرین را پاسا تو خدا یامی دا خبری تا تلاخی دی
خزا بیا بدا شما
خا پرزانی گلی یا امیدوار مور دی چو که چم خپل پتن روغوی اوامی پا گیره که ماشوم روغوی
خو خوراک دی کوی دیر آرام دی کوی دی کور کار دی پا داسی اندازه کوی چه دیر پا که نستری کیگی درانه شایان دی نپورتا کوی دومره دی ادریگی هم نا چه پا ادری دوستری شی او دومره دی کینی هم نا چه پا ناست دیستری شی
فرزانه خوری دا خو خوراکی لکسه شی
خو خوراکونه لکه غواخی دمائی غواخی، شویدی، مستی، هاگی، سابه، دال، او میوی دا طول خوخو را کونه دی
فرزانه، یو خبره دا چه امیدوار مور دیر زر زر وگی کیگی دادی سو وگی؟
آفرین شبنم، دادی دیر خواه پختنه وکره امیدوار او دوزان مور لکه دو تانه داسی دا امیدوار مور باید پورست که سو سوزال خوخواره وخری چم پخپله تان درستوی او همی دا گیر ماشوم روغ و جوروی
چه ماشوم پیدا شی؟ مور دی ماشوم څنګه وساتی؟
دا ډیره خپخته نه ده ځینې میندې د اول ورځې شیدې چې ورګه یا کنډ ورته وایي ماشومانو ته یې نه ورکوي خو ګورئ د مور ورګه ماشوم ته ډیره ګټه لري
ځینې خلک خو ماشوم ته پوډري شیدې هم ورکوي
ماشوم ته د مور د شیدو په شان بل هیڅ شی ګټه نه لري یوه مور د تر شپږو میاشتو وروسته خپل ماشوم ته د شیدو تر څنګ نرم خواړه هم ورکي لکه چې په تاسو ناوخته دی نورې خبرې به بیا سره کوو
درنو دوستانو تاسو واوریدل چې ډاکټر خالد کلی ته راغلی و او زما اوسیدونکو ته یې د ښې روغتیا او له ناروغیو نه د ځان ساتنې په برخه کې غوره مشورې ورکړې د ډاکټر خالد له خبرو معلومه شوه چې له ناروغیو نه د ځان ساتنې غوره لار پاکوالی او نظافت دی تر بیا مو روغتیا په برخه خپل ځان او چاپیریال مو پاک وساتئ
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری